واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
درنو ویدونکو السلام علیکم سارم نیکمرغه زه نو شب آشنا يم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه اوري
ویان احمد الله ارچیوال د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان پر وسلوالو طالبانو د دوی د هغو ژمنو چې تیر کال یې له امریکا سره په شوې هوکړه کې کړي وي د عملي کولو غږ کړي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربي پرون خبریالانو سره خپلو خبرو کې وسلوال طالبان په خپلو هغو ژمنو چې د اورکم لپاره او له القاعدې سره د اړیکو پرې کولو په برخه کې یې کړي وي پر نه پر ځای کولو تورن کړل. د امریکا د دفاع وزارت ویان زیاته کړه له تروریزم سره د اړیکو پرې کولو او پر افغان امنیتي ځواکونو د خونړیو بریدونو له بندولو تابا د سولایز په خلاین مشخصه لاره ډیره ګرانوي. په دې ورستیو کې افغان او امریکایي چارواکو ویلي چې طالبان او القاعده شبکې سره خپل اړیکه نه ده پرې کړې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې په افغانستان کې د موقت حکومت رامنځته کېدل به د وینې بهېدو لامل شي. غنی د امریکا د سپین امنیتی بنسټ سره د ویډیو کانفرنس لاره په خبرو کې نویو مکالونو ته په اشاره سره وویل چې د موقت حکومتونو تر حرکت ده او دا ډول حکومتونه د کورنوي جګړو او وینو تویدو لامل شوي دي. دا په چې حال کې د چې د طالبانو یو مشر عباس تنگزی ویلی دی چې د سولې لپاره باید ولسمشر اشرف غنی استعفا ورکړي، خو ارګ وایي چې قانون د ولسمشر په اړه پوره وضاحت لري او د ولسمشر دنده دا ده چې بل منتخب ولسمشر ته په سولایز ډول واک انتقال کړي. ولسمشر غنی په خپلو څرګندونو کې په طالبانو نیوکه وکړه چې مازی پلمې لټوي او د سولې خبرې نه کوي. هغه وویل که د سولې له معقولې موافقې پرته افغانستان پرېښودل شي د ده په وینا هر ترهګره ډله به افغانستان ته راوکوچېږي. نوموړي د امریکا او طالبانو د تړون د عملي کېدو غوښتنه وکړه او پر امریکا او ناټو شرایطو او وضعیت ته په کتو د قوي دریځ نیولو غږ وکړ. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي دغه هیواد به تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې کرونا ضد واکسین ته لاسرسی عمومي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي هین ژمنه کړې چې تر شپږو میاشتو پورې له دې هیواد سره 1500 دوزه واکسین مرسته وکړي. د دغه وزارت په وینا د هین تر څنګ نړیوال بانک به د افغانستان 40% د اړتیا وړ واکسین برابر کړي. دغه وزارت وایي له افغانستان سره د پخوانیو ژمنو پر اساس د کوواکس نړیواله ټولنه چې افغانستان پکې هم غړیتوب لري 40% واکسین برابر کړي او همدارنګه د اسیا پرمختیایي بانک هم ژمنه کړې چې د 40% وګړو لپاره به واکسین برابر کړي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي له افغانستان څخه چین ته په صادراتو کې 6% زیاتوالی راغلی. یاد وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د چین د ګمرکونو د معلوماتو په اساس په 2020 کال کې چین ته د افغان صادراتو کچه 450 میلیونه ډالر وه چې نسبت 2019 کال ته 6% زیاتوالی ښیي. د اعلامیه له مخې په 2019 کال کې له افغانستان څخه چین ته د صادراتو کچه 9 میلیونه ډالر وه. د سوداګرۍ وزارت زیاتوي چې د تیر 2020 کال په جریان کې له افغانستان څخه بیلابیل محصولات چین ته صادر شوی دی چې لویه برخه یې وچه میوه، پنبه او قیمتي ډبرې دي. تاسو له امریکا غږ رادیو د دې ساعت خبرونه اورئ. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان د سترې محکمې پر هغې پریکړه غوسه وښوده چې په برتانیا کې د یو زیږیدلي پاکستاني الاصله سړي په باب یې اعلان کړې ده. د احمد عمر سعید شیخ په نوم دغه سړي په 2002 کال کې د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د خبریال دانیل پرل په وژنه تورن و چې سترې محکمې د خوشي کېدو پریکړه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د محکمې دا پریکړه په پاکستان او نورو ځایونو کې د تروریزم د قربانیانو سپکاوی وباله. په همدې حال کې د سپینې مارنه یوایان دی جین ساکی ویلی واشنگتن د دانیل پرل په قضیه کې د عدالت پرې کولو ته ژمن دی. 38 کلن پرل چې د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د جنوبي اسیا د برخې مشر و د 2002 کال په جنورۍ میاشت کې په کراچۍ کې وتښتول شو. په 2019 کال کې احمد عمر سعید شیخ په لاس په یوه لیکل شوي لیک کې د پرل په وژنه کې خپل محدود رول تایید کړ. دغه لیک روانه میاشت سترې محکمې ته سپارل شوی و. په ورته وخت کې د امریکا د بندنیو چارو وزیر انتوني بلینکن نن د پاکستان د بندنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره په دې اړه چې څه ډول د دانیل پرل په تختولو او وژلو کې د محکوم شوي ترهګر احمد عمر شیخ او نورو ککړو لپاره حساب ورکونه یقیني شي خبرې وکړې. د امریکا د بندنیو چارو وزیر د پاکستان د سترې محکمې لخوا د دغه بندیانو د بالقوه خوشي کېدو په اړه پر خپله اندېښنه ټینګار و. د امریکا د بندنیو چارو وزارت لخوا خپره شوې اعلامیه وایي چې بلینکن د افغانستان په سوله کې د پاکستان په رول په سیمه کې د ټیکاو څخه د ملاتړ او د پاکستان او امریکا ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پراخولو د وړتیا په اړه د خپل پاکستاني سیال سره خبرې وکړې. ایران 10 کیلوګرامه یورانیم چې په سلو کې شل بډایه شوي تولید کړی دي. د ایران د پارلمان رئیس محمد باقر قالنباب پرون له پردو اټومي بټۍ څخه د لیدنې پر مهال دا اعلان وکړ. هغه وویل چې که څه هم پخوانی بحث په کال کې د 140 کیلو 40 سلنه بډای شوی یورانیم وو، خو اټومي ادارې له یوې میاشتې په لږه موده کې وتوانېد چې نږدې 10 کیلوګرامه یورانیم بډای کړي چې دا له ټاکلي مهالویش څخه مخکې دی. په دیسمبر میاشت کې د ایران سخت دریځ پارلمان په یوه لایحه کې د دې هیواد اټومي ادارې ته دنده وسپارله چې په کال کې 140 کیلوګرامه سلنه بډای شوی یورانیم تولید کړي. د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې وایان بهروز کلام وندی د قالنباب دا څرګندونې تایید کړي او په یوه بیان کې وویل چې دا هیواد اوس د 40 سلنه بډای شوی یورانیمو 10 کیلوګرامه زیرمه لري. د 2015 کال د اتومي موافقې په اساس ایران د نړیوالو بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې د یورانیمو د غني کولو په ګډون باید خپل اتومي فعالیتونه محدود کړي وي. وروسته له دې چې د امریکا پخوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ له دې موافقې څخه د امریکا وتل اعلان کړل، ایران هم د دې تړون له شرایطو سره غړونه پیل کړي. بلخوا امریکایي چارواکي وایي د جو بایډن نوی اداره غواړي پخوانی ډیپلوماټ رابرټ مالی د ایران لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه ونوموي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر بایډن او د بهرنۍ پالیسۍ په چارو کې د همکاران د ډانلډ ټرمپ د جمهوری ریاست په دوره کې له ایران سره په اړیکو کې له 2 کلن کړکېچ وروسته د دې هیواد لپاره پر نوې تګلاره کار کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکی او 2 نورو باخبرو کسانو پرون د جنوري په 23 نیټه وویل تمه ده چې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن به نن د پخواني ولسمشر باراک اوباما د ملي امنیت همکار خاغلی مالی د ایران لپاره د ځانګړي استازي په توګه ونوموي. د لوبول ډګر وروسته خبر دا دی چې د زیمبابوي د سپورت فدراسیون دغه هیواد کرکټ بورډ ته اجازه ورکړه چې د افغانستان سره د لوبول لپاره اماراتو، پاکستان او یا هم هند ته ولاړ شي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي له زیمبابوي سره د لوبول لړۍ به په راتلونکي فبروري میاشت کې د افغانستان په قربتو پیل شي.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موخه د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. په خوست کې یوه ولسی غونډې له طالب مرکچی پلاوی نه غوښتي دي چې نورو هیوادونو ته د سفرونو پر ځای د ډیر وخت سولې مذاکراتو ته ورکړي تر څو زر پایدار سولې ته ورسیږي. د امریکا غا خبريال ابراهیم رحیمی په همدې اکل رپورټ را لګل.
دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې په وروستیو یو څو ورځو کې د ملا برادر غنی او عباسستانګزی په مشرۍ د طالبانو دوه پلاوی ایران او مسکو ته لاړل او د افغانستان مسالې په اړه د یادو هیوادونو له چارواکو سره لیدلې دي. د خوست د راټولېدنې ګډونوال قاضي محمد ببرکزی د طالبانو یاد سفرونه او د سیمې هیوادونو له مشرانو سره لیدنې بې ګټې او د وخت ضایع وبلل. هغه له طالبانو غوښتنه لري چې له دې وروسته د سفرونو پر ځای خپل ډیر وخت د سولې مذاکراتو ته ورکړي.
د طالبانو بعضې لوړ پوړي چرواکي دې ته لیواله نه دي چې مذاکرات پیل کړي او هغه سپیشل نیټه چې د افغانانو د دوی ترمنځ د سولې په باب باندې پرې وغږیږي هغه پیل کړي او په هغې باندې خبرې وکړي. دا چې دوی یو هیواد ته بل هیواد ته سفر کوي، د دغې سفر پایلې د دې سفر شروع په سولې پروسه باندې ډېر زیات توان رسوي، ډېر زیاته ضربه ورته رسوي.
دغه راټولېدنه چې د پخلاینې ملي غورځنګ بنسټ له لورې د جمعې په ورځ رابلل شوې وه ګډونوالې یو ویل چې په مذاکراتو کې ځنډ راوستل د سولې پروسه له ګواښ سره مخ کوي. قومي مشر سمین خان زدران وایي چې طالبان د په رښتینې توګه د سولې مذاکرات مخکې یوسي تر څو د افغانانو د وینې تویدو مخنیوی وشي.
کچېرې کې طالبان ورونه د افغانانو ورون سره په یو ځای کې نه ني خبرې وسمترخ نه کی، مسایل وسره شریک نه کی او د خبرې د پره د حل ټکی فائدہ نه کی، به به قومونه تصمیم نسی او دوی به یو خطوي قومونه چې څه تصمیم ونی هغه به تصمیم به د قومونه په منځ کې وي. سولې برزي حتمی برزي د به د قومونو تصمیم وي.
د یادې غونډې یو شمیر نورو ویناوالو پر نړیوالې ټولنې او د امریکا پر متحدو ایالاتو هم غږ وکړ چې په افغانستان کې 19 کلنه جګړه پای ته ورسوي او دایمي سولې ته لار هواره کړي.
اوس امریکا کول شي چې په طالبانو هم فشار راوړي، موږ په حکومت هم فشار راوړي، دواړه خواوې سره کېنوي او دا خبره ته د میز په ټغر لکول کې چې دای لسلی کو سره وکړو همداسې اوس د میز ټغر ته دی راټولوي شي. خو یو خبره زما په فکر کې دا رغله چې جو بایډن نوې کې رغلو نو دا خبره چې کوم دی هغه پلاوی دی چې کوم یا منتخب خلک چې کوم دی دین اوس په خپل مشکل وخت دی دلته لګي خبره تخیر شوه.
په مجموع کې پر طالبانو نیو کړه دا چې ګوندې په قطر کې د سولې مذاکرات په قصدي توګه ځنډوي. خو د طالبانو یو استازي عباسستانګزی په مسکو کې یوې خبري غونډې ته په خبرو کې افغان حکومت د سولې خبرو په مخ کې د ځنډ لامل بللای. ابراهیم رحیمی، امریکا غک، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هېروئ. زموږ غږ
د واشنگتن د سټډیو ناوړي پر سهال کې افغان مرکچی پلاوی د سولې د خبرو د دوهم پړاو د پایل لپاره دوه کې حضور لري. د طالبانو د مرکچی پلاوی مشرانو سره تر اوسه لیدل او خبرې نه دي شوې. دوهم پړاو خبرې باید د جنوري په 15 پیل شوې وي. له دوه نه بهر د طالب مشرانو د سفر او د خبرو د ځند د علت پړه د افغان مرکچی پلاوی غړي شریف زرمتی امریکا حق آشنا رادیو ته وویل
موګه په ماغه پنځه منېټه په دوه کې حضور درلود. متاسفانه سید طالبانو د پلاوی له طرف نه مشرانی اصلا وجود نه درلود. یو څو کس تقریبا څلور پنځه کس نور طالب پلاوی هم دغلته وو. د غو سر مو مذاکره پیل کړه خو هغه خپل غوښتنه وکړه چې موګه ته یو څو ورځې وخت راکړي ترڅو پوری سیمګه په خپل اجنډا باندې بیا یو کتنه وکړو، بحث پی وکړو، د خپل مشرانو سره په مشوره وکړو، د غنه به ورسته بیا برته بیا حاضری کوو او په هغه اجنډا باندې به کار پیل کوو. د مخه ورځې نه سدوی مزرعه غوښتل غوښتنه وکړه، وخت یو غوښتل موږ هم ورسره ومنله. د غې ورځې نه راپدی خو بیا یو ځل د دواړو پلاو رئیسانو ماوینینو او مشرتابه ورسره کتلې دي. یو بل مجلس یعنی دریم مجلس هم وسو. دغه نو ورسته بیا څو ځله د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د مشرتابه له طرفه ورنه غوښتنه سوي ده. متاسفانه سدوی تر اوسه پوری بیا هم مذاکرې ته نه دي حاضر سوي.
شریفه جان په دې سال کې چې تاسو د دوم پړاو د خبرو د فایل منتظر استه، آیا تاسو په جریان کې وئ چې دوی د قطر نه بهر سفر کوي او نور هیوادونو ته ځي؟
د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت پلاوی اصلا د دوی د سفر نه خبر نه وو او دوی په خپل د سفر موخه هم له موږ سره نه د شریکه کړي، سفر هم له موږ سره نه د شریک کړي. نو دا د دوی خپل سفر وو او د هغه هیواد په بلنه به حتمی تللی وي. هر مسله سوي موږ په جریان کې نه.
شریفه جانه د سوال کیږي چې د افغان مرکچی پلاوی ترمنځم سه پوره همغږي نشته ده او دوی دو ترمنځم څه داخلي اختلافات موجود دي، په دې اړه تاسو څه وایئ؟
مننه. تاسو ډیر ښه موضوع ته اشاره وکړه. اصلا د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د پلاوی ترمنځ د اختلاف اثر نه ښکاری. زه فکر کوم چې دا د ټیم نه د باندې هغه توتیه او اوازې دي چې غواړي دوی په لوی لاس باندې دغه پروسې ته صدمه ورسوي. زه د خپل ځان له طرفه د افغانستان ټول ولسونو ته ډاډ ورکوم چې تر نن ورځې پورې تر همدې لحظې پورې د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د مذاکرې د پلاوی ترمنځ اصلا هیڅ نو ستونزه وجود نه لري، هیڅ نو تشویش ولسونه باید پدې کې ونه کی.
په امریکا کې د نوي حکومت د فایل سره طالبانو د غوښتنه وکړه چې د مخکنی جمهوریت د ترامپ د ادارې هغه پالیسی دی نوي حکومت هم مخکې ویسي، خو نوي حکومت وایي چې دوی به د سولې د خبرو په تګلارې باندې له سره غور کوي. دا غور به د سولې پر روانې پروسې څه تاثیر وکړي؟ بل دا چې د افغان مرکچی پلاوی توقع څه ده؟ دا غور باید په څه شکل وشي ترڅو د سولې خبرې کامیابی خواته لاړ شي؟
تبن په دې کې شک نشته. کله چې د امریکای د متحده ایالاتونو نوې اداره یا نوې حکومت د دوه په توافقنامه باندې د سر نه غور کوي، یو وخت تشب کې دا راځي چې په دې کې وخت نیول کیږي. همدغه د وخت زیات سي موږ یې د لاس ورکو. دا یو لوی تشه د سپم دی وخت کې منځ راځي. کچيري د امریکای متحده ایالاتو نوې اداره غواړي سه د دوه په توافقنامه باندې د سر غور وکي. نو کچيري د افغانستان د حکومت سره مشترکاً په دې توافقنامه باندې غور کوي، لسره بررسي کوي، دا هرومرو د افغانانو په ګټه باندې ده. او کچيري د ترامپ په څیر باندې په خپل ور باندې تصمیمونه نسی، زه فکر کوم چې افغانستان ولسونو ته هم په ګټه نه ده او په مذاکرات باندې به هم منفی اغیزی ولري.
شریفه جان، نو څه فکر کوئ چې دا خبره به بیرته کله پیل شي؟ او اوس چې د طالبانو د مرکچی پلاوی مشران او نور غړي د سفرونو نه راستنیږي. کرکوي چې په ماغه پخواني اجنډا به تاسو سره خبرې پیل کی او که تصور هم څه دی چې د دوی اجنډا به د دې لیدو کتو سفرونو نه د راتګ نه وروسته یو څه بدلی، په دې برخه کې نظر څه دی؟
امید لرو چې په دې لنډو ورځو کې مذاکرات بیرته په خیر پیل شي. خو که چیرې سړی ګاونډیتوب ته ګوري نو ګاونډي هیوادونه باید د افغانستان په اوسني حالت باندې زړه وخوږي او دغه څلوېښت کلنې جګړې ته په کتو سره باید طالبانو نه دا غوښتنه وکړي چې بالاخره د افغانستان د خلکو نظرو ته، د خلکو غوښتنو ته درناوی وکړي. درناوی په دې معنا باندې چې لویه جرګه کې هم تقریبا په زرګونو کسان خوندي، ورونه، دینی علما، قومي مشران، متنفذین، ځوانان، دا ټول راټول سوي وو. دا ټول په یو آواز باندې په افغانستان کې د تلپاتې عدالانه او بایزت سولې غوښتنه کړې ده او د یو تلپاتې اوربند غوښتنه کړې ده. امیدوار یم چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه هم د افغانستان د خلکو غوښتنې ته په درناوي سره طالبانو نه دا غوښتنه وکړي چې بالاخره ولاړ سي، د مذاکرې میز ته سره کښېني، په اجنډا باندې کار پیل کړي او لومړیتوبونه په ګوتو کړي، بالاخره د افغانستان اوسنۍ ستونزې ته د حل لاره پیدا کړي. امیدوار یو چې طالبان بیرته کله دوهې ته راګرځي او مذاکره پیل شي ترڅو افغان وژنه د وینې تویول په افغانستان کې بند شي.
او د سفر له سندونو وروسته څه فکر کوئ چې په ماغه پخوانی اجنډا چې تاسو ته یو څه معلومه ده په ماغه به بیرته خبرې پیل کړي کنه؟ افکار او اجنډا به یو څه بدلی؟
نو دا تر اوسه پورې موږ ته معلومه نه ده چې د طالبانو له طرف نه به په اجنډا کې لومړیتوب څه شي وي، په څه باندې به کار کوي. دا به هلته واضح او معلومه سي کله چې مذاکره پیل سي او د مذاکرې میز ته دوی د خپلې اجنډا لومړیتوب له موږ سره شریک
کړي. ډیره مننه شریفه جانه د وخت نه. کوم ودان
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2129 FM 3.5 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
درنو اوریدونکو، جمهور رئیس جو بایدن د پنځمې پورز د پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت څو روغتیاي پالیسيګان بیرته بدل کړي چې په دغه مواردو کې په متحده ایالاتونو کې داخل او بهر د سخت جنین لپاره د سختو لګیدلو محدودیتونو لري کول دي. وحید الله فیضی په رپورټ لري.
د نړۍ په کچه روغتیاي کلینیکونه چې د میرمنو د امیدوارۍ اړوند خدمات وړاندې کوي، اوس کولای شي له دې ویرې پرته چې د امریکا بودجه به پرې بندیږي د سخت جنین په اړه معلومات ورکړي. د پنځمې پورز ولسمشر جو بایدن په کور دننه او بهر د امیدوارۍ د برخې روغتیاي خدماتو د پراختیا په برخه کې یو اجرایی فرمان لاسلیک کړ. په دې کې د مکسیکو سیټي د پالیسي لغوه کېدل هم شامل دي چې د ګلوبل ګاک رول په نامه یادیږي. د 1940 اتیا کال مصوبه چې د ولسمشر رونالد ریګن له وخت راهیسې د جمهوریت غوښتونکو له خوا ملاتړ کیږي، له غیر حکومتي ادارو سره چې د سخت جنین په برخه کې مشورې ورکوي او په بهر کې د سخت جنین د جرم نګړون ملاتړ دي، د متحده ایالاتونو د فدرال ادارې مرستې بندې کړې دي. ولسمشر بایدن وایي
دویم فرمان چې زه یې لاسلیک کوم په کور دننه او بهر د میرمنو د روغتیا ساتنې په ارتباط دی. دا هغه بدلونونه بیرته لري کوي چې په قوانینو کې راغلي وو او میرمنو ته یې د روغتیایي خدمتونو زمینه سخته کړې وه. دا د نسل د تولید د حقوقو پورې ارتباط لري.
د بل کلینټن او باراک اوباما په ګډون پخوانی او ډیموکرات ولسمشرانو دا قانون لغوه کړی وو او استدلال کوي چې میرمنې او نجونې مهمو روغتیایي خدماتونو ته لاسرسي بے برخې کړې وي. ایوا څېړونکې شاینا ګوټمن وایي
Every time funding for reproductive health care services
هر ځل د بارداري لپاره د روغتیایي خدماتو بودیجه چې پکې د صدقې جنین د پاملرنې برخه هم شامل ده، پری یا کمزوري کیږي. په نړیواله یا کورنۍ کچا د خلکو روغتیا له خطر سره مخامخ کیږي. د خلکو اقتصادي امنیت په خطر کې دی، تر ټولو مهمه د خلکو ژوند په خطر کې دی.
بایدن په کور دننه د سخت جنین باندې بندیزونه هم لغوه کړل. سخت جنین په متحده ایالاتونو کې جواز لري خو د ټرمپ په وخت کې ورته لاسرسی ډیر ستونزمن و. د چاري وڅیړون کې ماریزو چوایي
It would be a wonderful step if we could actually limit
that. دا به ډیر ښه اقدام وي که موږ وکولای شو په حقیقت کې دا کار محدود کړو. خو په خواشنۍ سره د بایدن اداره میرمنو ته د سخت جنین په برخه کې په خپل د پریکړې کولو په صلاحیت تینګار کوي. هغه څه چې میرمنې خپله د صدق جنین په اړه پریکړه کولای شي.
په بل اقدام کې چې د ټرمپ پالیسي غانې لغوه کړي باید د یو فرمان لاسلیک کړ چې لمخې د فدرال ادارې لخوا د میډیکیټ پروګرام ته لاسرسي زیات کړي چې ارزانه روغتي بیمه ده چې د اوباما د صحی پلان په نوم یادېږي. ولسمشر بایدن وایي
اساسا چې پروخانه بیان شي د هغې خساره جبران دی چې ټرمپ پر ولیدي.
د روغتي ادارو د معلوماتو په اساس د دې پروګرام له غزیدو سره به هغه 15 میلیون کسان چې روغتي بیمه نه لري هم ګټه واخلي. وحید الله فیضی، امریکا غږ نړیوال، واشنگتن.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د پاکستان د سن ایالت کې د تغذیه مسول چارواکي د وی پایل شوی پروژې د برخې په توګه هڅه کوي چې د تغذیه او وچکالۍ د مخنیوي په هدف د مورنګا په نامه ونه کړي. لدې اقدام له د سیمه ایزو چارواکو هدف دا دی چې د خوارزواکۍ له کموالي سره مرسته وکړي.
د ماشومان خورزوکی په پاکستان کې د امروختیا په وړاندې لوی ستونزه ده. د حکومتي شمیرو له مخې د پاکستان په سوري ولایت سن کې له لس ماشومان څخه څلور سوی تغذیوي یا داسې روغتیایي ستونزې لري چې د خورزوکی له امله رامنځته کیږي. د وچکالۍ له امله بزګران نشي کولای د میوو او سبزیجاتو کښت وکړي، په داسې حال کې چې بې وزلۍ د خلکو ته ناشونی کوي چې په ځایي بازارونو کې څه واخلي. مګر تغذیه د برخي مسولین د سن حکومت او د کراچۍ اغه خان په هانتون روختون سره په همکاري د مکملي تغذیه په توګه د مورنګاونو کینولو ته کمپاین کوي، ځکه چې د وچکالۍ په وړاندې مقاومت لرونکي ونې د تغذیه له اړخه بډای دي. د تغذیه د برخې مسولین له خلکو غواړي چې په زرګونه داسې ونې کینوي.
موږ فکر وکړ چې داسې یو حل لار پیدا کړو چې دلته په ټولنه کې موجود وي. بیا مو د مورنګا ونې د کښت پروژه طرحه کړه چې طبیعي ونې دي او په پاکستان او هند کې وده کوي.
ماهرین وایي دا پروژه نه یوازې د مورنګا د ونو د کښت لپاره ده، بلکې خلکو ته د دې ونې د ګټو په اړه روزنه هم ورکوي. صدف جاخرو د څېړنو همغږي کوونکی وایي
موږ باید په ټوله ناحیه کې 40,000 ونې کښېږدو. د دې لپاره موږ نه یوازې ونې اېږدو، بلکې خلکو ته د ونو د ګټو په اړه روزنه هم ورکوو.
د تغذیه د برخې پوهان وایي د مورنګا ونې پاڼې چې د ډرم سټیک ونې په نامه هم پیژندل کیږي، په پروتین، پوتاشیم، کلسیم، زنک، ویټامینونو او آنتی اکسیدنت بډای دي. ډاکټر فیاض عمرانی په آغا خان څېړنیز مرکز کې د څېړنو مدیر وایي
استعمال ہوتے
اکثرت پانی کاروي، دوی وچی پانی هم کاروي، دوی د دې ونو لخت هم کاروي ترڅو مختلف مسالې او ساس یا اچار ورڅخه جوړ کړي. د دې ګل ډېر وختونه په کړای کې کارول کیږي چې خورا خوندور دي.
پسند کې ځنی وای چې د مورنګا پانی په کارول سره د دوی روغتي حالت ښه شوی دی. کبیر پلپټو چې په خپل بازګر دی وای
کله چې زه ماشوم او وزه می ترولې سما په یاد دي چې دا ونه میلی دي، دا خورا ګټور دي او زه فکر کوم چې دا باید په ټول هیواد کې کینول شي.
د مورنګا ونې چې اکثرا د سوپر فود په توګه طبقه بندي شوی، په ځینو افریقایي هیوادونو کې هم د خورزواکۍ سره د مبارزې لپاره کارول شوی. ګالیا رانا نورستانی، د امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د افغان حکومت او ملګرو ملتونو یو ګډه سروي ښیي چې په 2020 میلادي کال کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت 10% زیات شوی دی. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال ممتاز بهیر په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د احصایي او معلوماتو ملي ادارې او له مخدره موادو او جرمونو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې یا یو این او ډی سی ګډه سروي ښیي چې په 2020 میلادي کال کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت 10% زیات شوی دی. د افغانستان د احصایي او معلوماتو د ادارې مرستیال نور الله ستانکزی امریکا غږ ته وویل
سږ کال د افغانستان په 20 ولایتونو کې حدودا 2,300 هکتار ځمکه باندې کوکنار کرل شوي دي، چې په پرتلیز ډول د تیر کال سره حدودا 10% زیاتوالی ښیي. البته د کوکنارو کښت په مشرقي ولایتونو کې په شمول د جوزجان ولایت او دایکندي د پام وړ کم شوی ده، اما متاسفانه د کوکنارو کښت په نورو ولایتونو کې په پرتلیز ډول لوړ شوی ده، خصوصا د بادغیس ولایت او د غزنی په ولایت کې.
د یاد سروې په اساس په تیر میلادي کال کې تر ټولو زیات کوکنار په هلمند ولایت کې کرل شوی چې کچه یې 115,588 هکتار ځمکو ته رسیږي. له هلمند وروسته بادغیس، کندهار، اروزګان، فاریاب، فرا، بدخشان او بلخ هغه ولایتونه دي چې د کوکنارو د کښت لپاره د لست په سر کې ځای لري. د افغانستان د ولسي جرګې غړی حیدر جان نعیمزوی په 2020 کې د کوکنارو د کښت کچې زیاتوالي ته په اشاره له مخدره موادو سره د افغان حکومت پر مبارزې انتقاد کوي او وایي چې کال په کال په افغانستان کې د مخدره موادو د تولید کچه زیاته شوې ده.
نو د حکومتي چارواکو په دې کې ډېر زیات نیمګړتیاوې دي او دوی کوم اقدام نه ده کړی. نو حکومت خپل د همدې د کنټرول لپاره قانون لري، د قانون تطبیق باید جدي ورته توجه وکړي او قانون تطبیق کړي او بل د قانونو سره دوی باید کومکونه وکړي او دوی هغه سې تخمونه ورته ورکړي چې د کوکنارو د کښت ځای ونیسي.
د افغانستان د احصایې او معلوماتو د ملي ادارې او ملګرو ملتونو په ګډې سروې کې راغلي چې په 2020 کې په پروان، لوګر، بامیان، تخار، پنجشیر، خوست، پکتیا، پکتیکا، سمنګان، کندوز، نورستان او میدان وردګو ولایتونو کې هیڅ کوکنار نه دي کرل شوي. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې ویلي چې تیر کال د کرونا وایرس وبا د خپرېدو او محدودیتونو له امله په افغانستان کې د اپینو د تولید کچه تر اوسه څرګنده شوې نه ده.
درنو اوریدونکو سم فهمو کې د امریکا غک سرمقاله ده.
د اسلامي دولت ډلې ادا کړې ده چې د تازه وخت ډارون کې تروریستي حمله کړې ده او مسولیت منل ده چې په بغداد کې کړې ده. د ځان وژنکو د جنوري د میاشتې په 28 نیټه د عراق په پایتخت کې خپل تروریستي کمربندونه او چول د تایران د میدانګي په مارکیټ کې چې ډېره ګڼه ګڼه په کې وڅ باندې درشتنه وژل شول او لږ تر لږه اصل تنه زخمیان شول. دغه پلان شوی حمله وا او سرته ورسول شول چې ډېر زیات تلفات واړول. په بغداد کې د ملکیانو په خلاف د رنګ مرګانی حمله په تازه کلونی کې کم شوې ده. ورسره له هغه چې د امریکا په مشه بین المللي ائتلاف د عراق او سوری په پراخه برخه باندې د اسلامي دولت کنټرول پای ته ورسوه چې ISIS ته ماته ورکړه. دغه خار په مدار عادي حالات ته راغی. دغه تورستي ډلې په 2019 کال کې په عراق کې خپل قوي مرکز له لاسه ورکړ، که څه هم چې پاتوشونی په سوری او عراق کې حملو ته دوام ورکړ. امریکا په عراق کې خپل قواوې کموي. د دفاع وزیر لوید استین د خپل تایید د تازه وخت د استماعي غونډې په وخت کې وویل د هغه ګواه په باره کې اندېښمن دی چې د اسلامي دولت ډلې په عراق او نورو ځایونو کې مخامخ کړی دی. د سنا وسلوالو خدمتونو کمیټې ته وویل زه د امریکا د کم شمېر عسکرو د ساتلو ملاتړ کوم چې یو محدوده ماموریت سرته ورسوي. تمرکز یې د عراق د تروریزم ضد قواو ته مشورې ورکول او مرسته کول دي چې د ISIS د دوامدار ګواښ سره چلچلند وکړي. د بین المللي ائتلاف لپاره چې ISIS ته ماته ورکړه، ناتاغ ډګروال وی اني ماروټو په یوټیوب کې وویل په بغداد کې غبرګې چاودنې دا د تروریستانو بل مثال دی چې عراقي ملګري وژني او هغه چاته توان رسوي چې سوله غواړي. په بغداد کې د امریکا سفارت دغه حمله بزدلانه یاد کړه چې د غندنې وړ یو عمل دی چې د تروریزم په خطرونو باندې ټینګار کوي چې په میلیونو عراقیان ورسره مخامخ دي. د خپل وخت د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست وزیر دانیل سمیت په ولیکل شوی وینا کې په بغداد کې د جنوري د میاشتې د 28 نیټې تروریستي حملې په کلکه وغندلې. د لیکي دوی د عام قتل، ناوړه اعمالو او د تروریزم رښتیانو یادونه ده چې د بیګناه عراقیانو ژوند ګواښي. من د قربانیانو کورنیو ته خپل ژوره خواشینی څرګندو او غم شریکی ورسره کوو او د ټپیانو د عاجل روغتیا او رغیدو هیله کوو.
درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غاک سرمقاله واریده چې د امریکا رسمي نظر څرګندې په همدې سره د نن سر خبرونه پای ته رسیدي. مننه چې تر دې شیوین د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه واریده. تر بیا خدای مرشي.